دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هر کله کو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کابل کې د ورستیو بریدونو پاړه د دوی جدي څېړنې روان دي او هغه کسان چې غفلت کړي مجازات بشي. نور ریپورتونه هم لرو. خو نور ریپورتونه هم لرو خو پهل خبرونو کې اسمت ساروان په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
امریکا غواړي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره خاص استازی وټاکي. د داعش مشر ابوبکر بغدادي خپل پلویان د خپلو دښمنانو خلاف جګړې ته هڅولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او چین نن پنځشنبه پر یو بل نوره تعرفه زیاته کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکي. د شاغلی خلیلزاد دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو راڅرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپل نمونو د نه شودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخي دوه امریکایي چارواکو چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له دغه پلانه خبر دی ویلی چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبی آسیا ته سفر وکړي. په خپل خلیلزاد په دې اړه آزادی رادیو او اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته له څه ویلو ډډه کړې ده. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو ګوند د بهرني سیاست د داخلي کړي یو مهم کدر ګڼل کیږي. په ملګرو ملتو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ولسمشر ټرمپ انتخابي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هم د هغه پرګمارلو غور کړیو. د بغلان د نهرین ولسوالۍ جنایي مدیر ته دولت د وسلوالو مخالفانو په یو غلچکۍ حمله کې وژل شوی دی. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار آزادی رادیو ته وویل د نهرین جنایي مدیر په خپل موټر کې له کندوز څخه پل خمري ته روان و چې د مرکزی بغلان په ساحه کې پرې برید وشو. د مظلومیار په وینا په دې پیښه کې د نهرین له جنایي مدیر سره په موټر کې دوه تنه نور سپاره کسان ژوبل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د شل اوور سیالیو لړۍ وګټله. افغانستان د دې مسابقو لومړی په 14 او پرون دوهمه په یو اچیا منډو وګټله. په بیټنګ کې حضرت الله زازی او په باولنګ کې راشد خان او مجیب الرحمن ښه لوبي وکړي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او آیرلند لوبډلې سبا په درېمه شل اوور سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا خبرونه له آزادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو او چین نن پنځشنبه پر یو بل نوره تعرفه زیاته کړه او د چین د ټکنالوژۍ د پالیسۍ پر سر سوداګري لانجه نور هم پراخه کړه. د چین پر تجارتي مالونو د امریکا له لوري د تعرفې 15% زیاتوالی چې پخوا اعلان شوی و په داسې حال کې عملي شو چې د دوو هیوادونو استازي د سوداګري اختلافاتو په اړه په واشنگټن کې پر خبرو بوخت دي. تر اوسه پورې د دوی په خبرو کې پرمختګ نه شوی. د یو بل پر خلاف نوې تعرفې 14 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې مشر ابوبکر بغدادي په یو صوتي پیغام کې خپل پلویان هڅولي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. بغدادي ته دا منسوب 15 دقیقه پیغام په یو کال کې د نوموړي لومړنی صوتي پیغام دی. د بغدادي دا پیغام د سخت دریځ ډلې د رسنیو څانګې الفاروق فاونډیشن د چهارشنبه په ورځ خپور کړی دی. د بغدادي د اوسېدو او د ژوند او مرګ په اړه په ورستیو کې زدونه قیس راپورونه خبر شوې دي. امریکایي چارواکي وایي هکرانو هڅه کړې چې د دیموکرات ګوند ملي کمیټې د رای ورکونکو ستر ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمتون ته ننوځي خو مخه ونیول شوه. دا هڅه دوه کاله وروسته لدی وشوه چې پر روسیې جنټانو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې د دې کمیټې د ایمیلونو د هک کولو او افشا کولو تور پورې شو. د دیموکرات ګوند غړیو پرون چهارشنبه وویل د ویب پاڼې امنیتي کمپنۍ چې له مصنوعي ذهانت کار اخلي دا هڅه ناکامه او افشا کړه. د مولدووا ولسمشر وایي د دغه هیواد لومړی ستونزه فساد یا بې وزلي نه ده بلکې د نفوسو کمیدا ده. ولسمشر ایګور دودان ازادي رادیو ته ویل موږ د خپل نفوس په درو کې یو برخه له لاسه ورکړې، نو د نفوس کمیدا لومړی درجه ستونزه ده چې موږ اوس ورسره مخامخ یو. د مولدووا د وروستۍ سرشمیرنې له مخې د پخواني شوروي اتحاد د دې جمهوریت نفوس په 2014 میلادي کال کې 3 میلیونه وو، خو بیلابیل اټکلونه اوس ښیي چې له دې هیواد څخه تر 1 میلیون تنه نورو هیوادونو ته تللي دي. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې سره ولیدل. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس تر راپور له مخې لوکاشینکا په دې کتنه کې چې پرون چهارشنبه وشوه له پوتین څخه د ته د بلنې په خاطر مننه وکړه او ویل چې د دوه هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو کې بیلابیل ستونزې کوټه شوې دي. لوکاشینکا وویل چې باید دا ستونزې حل شي.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو ویب پاڼه کې چې ازادي رادیو ډاٹ کام آدرس ته د خبرونه او نور ریپورتونه لاسره وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې د شوو تروریستي بریدونو په اړه څېړنې کوي او هغوی چې په دې برخه کې غفلت کړی مجازات بشي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو متخصصان پر ایران د امریکا پر بندیزونو انتقاد کوي. امریکا پر ایران وروسته لاغ بندیزونه ولګول چې دغه هیواد سره د 2015 کال اټومي موافقې ووته. ایا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان کولای شي چې خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالاته چې په وروستیو څو کلونو کې ورسره مخامخ دی راوباسي؟ دا بل موضوع ده چې په اړه یې ریپورت لرو. همدارنګه مو د هغه ریپورټونو په اړه خبرو چې څو امریکایي چارواکو ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام هم په همدې خبرونه کې خپرېږي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې د راکټي بریدونو په اړه بشپړ معلومات له خلکو سره شریک کړي. وایي احمد برمک نن په کابل ښار کې د امنیتي حوزو د امیرونو او نورو مسؤلینو سره په ګډه غونډه کې وویل هغه کسانو چې د دې پیښې په مخنیوي کې ناغېړي کړي قانوني چلند به ورسره وشي. په عین حال کې د کابل ښار د لومړۍ حوزې امیر او یو شمیر نورو چارواکو ومنله چې د دې پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي. په دې اړه نور حال د سل وسال پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د کابل ښار یو شمیر امنیتي مسولین د اختر په لومړۍ ورځ د دغه ښار په یو شمیر سیمو د راکټي حملو په مخنیوي کې په بی کفایتۍ تورن کړل. وس احمد برمک د پنځشنبه پر ورځ د کابل ښار د امنیتي اوسو د امیرینو او نورو مسولینو سره په ناسته کې په ټینګار سره وویل هغه کسانو چې د دغه پیښې په مخنیوي کې غفلت کړی مجازات بشي. دی وایي تاسو ماته او امنیتي مرستیال ته ځواب ووایئ چې وښ په وړاندې تاسو د لومړۍ امنیتي اوسې اړوند سیمه کې کړي او س امنیتی تدابیر مونیولی وو. تاسو نه زه جواب غواړم هغه کسانو چې د دغه پیښې په مخنیوي کې غفلت کړي او خپل کاري په سمته غسر تند رسولې باید مجازات شي. د پداسیال کې چې د اختر په لومړی ورځ سوتنه بریدګر لومړی امنیتی او زیاډون د کابل ایدګا جمعه شاته په یو سرای کې ځپځ شي وو او له هغه ځای په ولس مشای مانی او دفاع وزارت سره کېټونه او توغول او امنیتی ځواکونو سره شاوخوا 300 وسلواله خطا هم وکړه. بلخوا له دغه برید وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشی پارک ماڼۍ کې د امنیتي او دفاعي سکتور ناسته کې ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې خلک حساب ورکوونکې حکومت غواړي او امنیتي او دفاعي سکتور باید د دې پیښې په اړه ولسته د قناعت وړ ځواب ورکړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وس احمد برمک په نننۍ ناسته کې د کابل ښار یو شمېر امنیتي مسولین په بی کفایتۍ تورن کړل، خو د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال صادق مرادی وویل چې دوی د اختر په ورځو کې د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي تدابیر نیولي وو او خپله دنده یې په سمه توګه ترسره کړې ده. دی وای موږ هیڅ ډول ناخېړی نه کړې او چمتو یو چې د قانون لمخې مسولین ته ځواب وایو. راځي زموږ خبرې واوري که ستونز موږ کې وی لدن د مل لري کړی او که ستونز د قومندان وینو هغه لري کړی. خو له بده مرغه هیڅ از موږ حق نه دی اوریدل. زه وزیر صاحب بې کفایت نه یم، خو بل خو بیا د کابل ښار د لومړی امنیتي او سیامر رحیم غرنی ومنل چې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلی. دی وای زه د لومړی حوزې د امیر په توګه خپل ضعف او کمزوري منم او له سیډنو وروسته چې د کورنیو چارو وزارت رهبري او په ځانګړې توګه وزیر صاحب کوم څه چې لازم ویني د قانون سره سم ماته د منلو دي. په ورته وخت کې د دې حوزې د کشف امیر به ویل چې د لومړی حوزې اړوند سیمو کې امنیتي تدابیر په سمه توګه نه ونیول شوي، نو ځکه بریدګر وتوانېدل چې له دغې تشې نه په استفادې سره خپل هدف ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان امنیتي مسؤلینو د اختر په ورځو کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبره کړې وه، خو یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي چې د دوی پلانونه یوازې د کاغذ پر مخ وي او په عملي کولو کې دوی تل پاتې راغلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو شمېر رسنیو د څو تنو امریکایي چارواکو له قبله خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد یو بیا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکي. ښاغلی خلیلزاد که په دغه نوې دندې وټاکل شي، مسؤلیتونه به یې دا وي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې مرسته او همکاري وکړي. نوري اسنوري په دې اړه رپورټ لري.
د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. رویترز او اسوشیټد پرس آژانسونه د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله وایي چې د خلیلزاد ټاکنه به دا پیغام ورکړي چې متحده ایالات له طالبانو سره د خبرو او هم د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي جدي دی. له دې سره سره چې یو جول جاړي ته د رسیدو لپاره په دې وروستیو کې د یوې امریکایي ډیپلوماتې او د طالبانو ترمنځ خبرې وشوې، یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو په دې وروستیو کې دا منلې چې د جګړې په ډګر کې د پام وړ پرمختګ نه ترسترګو کېږي. سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي خلیلزاد د احتمالي ټاکنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې او په خپله خلیلزاد هم د خبرې اعلان واستول شو پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو ځانګړي استازي په توګه به د ښاغلي خلیلزاد دنده د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو څرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویترز او اسوشیټد پرس آژانسونو ته کړې ده. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې دو امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبي آسیا ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي، په افغانستان کې له شویو پرمختګونو چې هغه د لدې هېواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي خوښ نه دی. په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور بیا هغه څه دي چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو او یوه جوړجاړي ته د رسیدو په لاره کې یو مهم خنډ بولي. یو امریکایي پخوانی چارواکی رویترز ته ویلي چې وشپېته کلن خلیلزاد دغې دندې لپاره چې طالبان خبرو ته حاضر کړي ډیر مناسب شخص دی. د پخوانی امریکایي چارواکي ویلي خلیلزاد د امریکا له څلورو حکومتونو سره د کار کولو یا هغوی ته د سلا او مشورې ورکولو تجربه لري. د افغانستان په لویو ژبو خبرې کوي، د هېواد له ټولنې او سیاستونو سره ښه بلد دی او بل دا چې د افغانستان په لوی قوم پښتون پورې تړلی او له ولسمشر غني سره هم نږدې اړیکې لري. د دغه پخوانی چارواکي په وینا پر دغه نوي پوست د خلیلزاد د ټاکنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو پریکړه دا ښیي چې د واشنگټن اداره د سولې د پروسې په برخه کې چې هغه یوه نتیجه ورکړي جدي دی. د هغو راپورونو په اړه چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خپاره شوي و څو ورځې مخکې مو په دې اړه چې دغه خبرې څومره مخته تللې دي ښاغلي خلیلزاد نظر وپوښت.
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه قربان یا آتش بس برای عید آینده و آزادی باز بندی ها در روزای عید این مسائلی است که داغ است، یک امیدواری هست برای باز پیشرفت ها، اما یک رای طولانی است.
تر لوی اختر مخ که ده خلیلزاد اترگنده ونی وی تروس پوری وسلوال و طالبان و ده افغانستان ده حکومت مشروط اوربن تا مثبت زواب نده ویلی. خلیلزاد چه ده افغانستان پر شمالی ولایت بلخ که زیگه دلی پا بیروت که پا امریکایی پوهنتون او ده شکاگو پا پوهنتون که لوری زدکر کردی او ده جمهوری غوختون که ده بحرنی سیاست داخلی کردی و مهم مهره گنل کیگی پا عراق که ده امریکا ده سفیر او پا ملگر ملتونو که ده امریکا ده استازی پا توگه هم دنده انترسره کردی. ده ولس مشر ترامپ انتقالی تیم ده بحرنی و چارو ده وزیر پا توگه ده هغه پا گمارلو هم غور کردی و پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر دی ولسمه له تر روسي حمله وروسته د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش د یو همکار په توګه خلیلزاد پر افغانستان د امریکا د پوځي حمله په پلانولو کې مرسته کړې و. د هغه حمله چې د القاعده د زپلو په برخه کې نتیجه تر ډیره بریالی و خو د طالبانو رژیم ته هم د پای ټکه کېښود. خلیلزاد د 2003 تر 2015 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. آیا د پاکستان نوی صدراعظم عمران خان کولی شي چې خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالت نه چې په وروستیو 2 کلونو کې ورسره مخامخ دی راوباسي؟ له افغانستان سره د پاکستان روابط په وروستیو کې په بېساري ډول کمزوري دي. کابل په مکرر ډول پر اسلام آباد تور پوری کوي چې په خپل خاوره کې هغه تروریستانو ته ځای ورکړي چې په افغانستان کې انتحاري او بومي حمله کوي. د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ اړیکې تاریخي ستونزې لري او له امریکا سره هم په وروستیو 2 کلونو کې د بل هر وخت په پرتله روابط کمزوري شوي دي. د ټولو مسلو ته په کتو د پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکي په دې نظر دي چې پاکستان په سیاسي انزوا کې دی او له دې انزوا نه د دې هیواد ایستل به د نوي صدراعظم لپاره ډیر ګران کار وي. فرشته جلالزی په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورت نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د انتخاباتو د بری په وینا کې وویل چې بهرنۍ سیاست یې لستر چیلنج یا امتحان سره مخامخ دی. خان وویل که په نړۍ کې یو هیواد به چې سولې ته ډېر اړتیا لري هغه پاکستان دی. خو د نړۍ د کرکټ د پیژندل شوی ستوری عمران خان د صدارت لومړۍ دوره تجربه کوي او زیاته سیاسي سابقه نه لري. هغه ته داسې هیواد په میراث رسیدلی چې په سیمه کې د افراطي ډلو په ملاتړ او د امنیت په خرابولو تورن دی. پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ له امله د سیمې او ټولې نړۍ امنیت ته د ګواښ پېښولو تور دی. خو پاکستان یې مکرران ردوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې پاکستان په دروغو او دوه مخي تورن کړ او د سلګونه میلیونه ډالرو بستۍ چې هر کال یې له تروریزم سره د پاکستان د مبارزې لپاره ورکوله وځنډوله. عمران خان په مکرر ډول د امریکا په مشرۍ له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان پر ګډون انتقاد کړی دی. هغه ویلي چې د تروریزم پر ضد د امریکا په جنګ کې د ګډون پر ځای له واشنگټن سره په اړیکو کې اعتدال راوستل غوره ګڼي. عمران خان د دې ملاتړ هم کوي چې له افراطي ډلو سره د جوړجاړي له لارې د سیمې امنیت ښه سي. له دې عمله پر عمران خان ډېر انتقادونه وشول. یو وخت هغه ته د طالبان خان نوم ورکړ سوی و او تور ورباندې ولګېد چې د افراطي وسلوالو په وړاندې نرم دریځ لري. خو د امریکا په تحقیقاتي مرکز ولسن سنټر کې د جنوبي اسیا د چارو څارونکي هما یوسف پرون د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې عمران خان لشتر لژه له افغانستان سره د پاکستان د باور فضا د رامنځته کولو موقع لري. فرانس پرس خبري اژانس د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دریځ یادونه کړې چې له وسلوالو ډلو سره په مذاکرو او د خبرو له لارې د جګړې پر پای ته رسولو ټینګار کوي. هما یوسف ویلی چې عمران خان نوې سیاسي څېره او معتبر ژغ دی. خو هغه د پاکستان او امریکا د سړو اړیکو په اړه ویلي چې شاید د عمران خان تر مشرۍ لاندې د پاکستان نوې حکومت هم د زړې پالیسۍ له مخې د امریکا پر ځای د چین پر لور خپل تمایل جاري وساتي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د خپل نوي حکومت د بهرني سیاست په اړه ډېر خبرې نه دي کړې. خو په وروستۍ وینا کې یې دې ته اشاره وکړه چې په سیمه کې له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو جوړولو ته لیوال دی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ.
په ورستوي کې د ترکی پولي واحد لیرا په پر لپسې توګه د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړې. د چولې د فرشتي جلالزی په یو بل ریپورت کې په دې اړه جزئیات اورو.
په ترکیه کې د اسارو بازار د دوشنبه لورځ راهیسې چې عرفه وه تړلې دی، خو د نړۍ د اسارو په بازارونو کې د ترکی لیرې بیه نن بیا هم د ډالر په مقابل کې 1.1% راولې ده. له دې سره لیدل کېږي چې د لیرې بیه د روان میلادي کال له پیل راهیسې 8% ټیټه شوې ده. د مسلې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د مالی پالیسیو په اړه جدي پوښتنې پیدا کړې دي. د ترکیه او امریکا ترمنځ د سیاسي کړکیچ له پراختیا سره پر انقره اقتصادي فشار د زیاتېدو په حال کې دی. د واشنگټن او انقره روابط په ترکیه کې د یو امریکایي کشیش اندرو برونسن تر نیول کېدو وروسته لا زیات خراب شول. د ترکیه حکومت د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشیش چې په 2014 میلادي کال کې نیول شوی و سږ کال محکمې ته راجع کړ. پر برونسن تور لګیدلې چې په تروریستي فعالیتونو کې همکاري کړې ده. کچېرې مجرم وپیژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. اندرو برونسن په ترکیه کې تقریبا 2 لسیزې ژوند کړی دی. هغه 1 میاشت په توقیف کې تیر کړې او اوس په خپل کور کې نظر بند دی. د امریکا حکومت په مکرر ډول له ترکیه غوښتنه کړې ده چې اندرو برونسن خوشی کړي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتن پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې ترکیه لوی اشتباه کړی چې اندرو برونسن یې نه دی خوشی کړی. جان بولتن له رویټرز سره په دې مرکه کې د قطر د 15 میلیارد ډالرو پانګونې په اړه هم وویل چې فکر نه کوي چې دا اندازه پیسې به د ترکیه پر اقتصاد د مثبت اغیز لپاره په هیڅ ډول کافي وي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتن وویل چې که د ترکیه دولت امریکایي کشیش اندرو برونسن خوشی کړي د واشنگټن او انقره ترمنځ لانجه حتی پای ته رسیدلی شي. خو د ترکیه د جمهور رئیس ویاند ابراهیم کالین پرون د جان بولتن د خبرو په جواب کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د بولتن له څرګندونو معلومه شو چې امریکا د ترکیه پر اقتصاد گزار کوي. ابراهیم کالین وویل د بولتن خبري څرګندوي چې امریکا د ناتو پر یو غړي هیواد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. د اردوغان ویاند وویل امریکا باید د ترکیه د قضایي قوی خپلواکۍ ته درناوی وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سوره سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستان و ترشن آسمان لندی خبرونه تا سبانه بل سبا د مسپخین لدریونه تر 15 بجو پوری لازادی رلیونه پا مستقیمه تو گوری دلشی. دا زادی رلیو خبرونه هر ورز د سهار لو بجو پیلیگی و دا مخام تر 2 بجو پوری پا منزنی سپا 2.6 نوی پا طول افغانستان که وری دلشی. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیانو تاسو چې هر چیرې زموږ د ویب پاڼې لري نه وایز دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه، خبرونه، اونیس پروګرامونه او نور مطالب لاکسونو په ځینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره کتل شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. د ملګرو ملتونو متخصصان پر ایران د امریکا پر بندیزونو انتقاد کړي. امریکا پر ایران وروسته له هغې بندیزونه ولګول چې له دغه هیواد سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې دا هیواد ووت. ملګرو ملتونه وایي د دغو اقتصادي بندیزونو له کبله پر ایران کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي. ملالۍ بشیر په دې اړه د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ادریس جزائری د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر تهران د امریکا بندیزونه د ایران خلک له بېوزلۍ سره مخامخ کوي. دا وروسته له هغه چې روانه میاشت امریکا پر تهران بیرته له سره بندیزونه عملي کول پیل کړل. پر ایران اقتصادي بندیزونه په 2015 کال کې د تهران او نړۍ له اټومي موافقې وروسته لیرې شول. امریکا هغه مهال د روان کال په مې میاشت کې له دې موافقې ووته چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه اعلان وکړ. د بندیزونو بل پړاو په نومبر میاشت کې عملي کیږي چې د ایران د تیلو صادرات په نقشه کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ادریس جزائری په خپل بیان کې ویلي چې د امریکا بندیزونه غیر عادلانه او خطرناک دي چې د ایران اقتصاد او پیسې لمنځه وړای سي او په نتیجه کې به میلیونونه خلک بې وزله سي. د ملګرو ملتونو متخصص له امریکا غوښتي چې خپل ژمنه پوره کړي او کرهنیزو توکو خوړو او روغتیایي وسایلو ته اجازه ورکړي چې ایران ته یوړل سي او په دې برخه کې د کره اقدامات وکړي چې بانکونه مالی ادارې او شرکتونه په چټکۍ سره او آزاده توګه راکړه ورکړه وکړي. ترامپ په دوامداره توګه پر تهران د فشار زیاتولو هڅې کوي چې د ایران د اټومي وسلو له پروګرام لاس واخلي. ایران دا تورونه رد کړي چې ګواکې غواړي اټومي وسلې جوړې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکا د ایران حکومت بدلول نه غواړي، بلکې غواړي د ایران چارواکي خپل چلند بدل کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو زموږ له ازادي رادیو نه اوري. د عبدالله په نوم یو اوریدونکی له کابل نه په راستولي اس ام اس کې ویلي دي چې روسیا په افغانستان کې شخړو ته لمن وهل غواړي. عزیز الرحمن له ننګرهار نه وایي طالبان باید پوه شي چې نور په افغانستان کې د زور له لارې په چا واک نشي چلولی. او یو بل اوریدونکی چې د هلمند څخه اس ام اس راستولی دی وایي چې د جګړې لخکیلو خواونه موږ د هلمند خلک غواړو چې په خپلو کې د سوله وکړي. دوستانو اوس هم ستاسو څو هغه پیغامونه راخلو چې موږ ته مو په ټلیفون ثبت کړی دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد ناصر خاصه شنوار د خپل کاکستان کار سره په اړیکه کې یم. اول قدم کې د ازادۍ او د دین کو کارکونکو او د سټډیو کې تاسو خلکو ته د اختر مبارکي د زله کوم وایم. خدای وکړي چې د افغانانو باندې او ټول ولس باندې د اختر د خوشحالي وګرځي او د خوشحالي اختر دي سي. او خدای وکړي چې دغه طالبان راځي سي چې د نړۍ نه بلکې چې څو ژوندې استو او څو د دنیا آباد ده او دا نړۍ کې غړو. خدای وکړي چې د تل پاتې سوله او اوربندي او دزبندي سي. نور منګه د دزونه او د جنگ نه ستړي استو، هیڅ خوشحالي په خپل نه راځي. نو خدای وکړي چې دغه اختر د خوشحالي وګرځي او ټول افغانستان مؤمن ولس د اختر مبارکي د زړه له کومې وایم. او خصوصا د ازادي رادیو او ریډونکو کارکونکو ته او صدا د زحمتونه باسي استودیو کې دیو ته د اختر مبارکي وایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هلو السلام علیکم، دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. دا لوی اختر مبارکي لومړی د ازادي رادیو ټولو همکارانو بیا په افغانستان کې او بیر حسین بیا ټولو هیوادونو کې مسلمانانو ته د زړه له کومې د دې خوشحالۍ مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر غوندې په خوشحالۍ در باندې تیر شي.
الو السلام علیکم، زه نک محمد یم، روزګان د ولایت څخه د گیزاو د ولسوالۍ څخه د وغنیر د کلی څخه ستاسو د ازادۍ د رادیو سره په تماس کیم. اول د وار د ازادۍ ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. بعد اختر د مبارکي سره د دغه غزنی کې چې هر څه کوم ملکي نظامیان دي چې طالبان یې کوم جهر کوي، د دغه قربانو ته ټول د ضرورت تسلیت وایم. دوی ته د جنت فردوس خواس کوم. بل مې ایبت الله صاحب دغه خواهش لري چې دوی دغه در میاشتنی وربان ومني د افغانستان په لحاظ اسلام په لحاظ باندې. نور نو ستاسو د ازادۍ د راډیو وخت نه نسمه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږ غلاسه د رادیو ناوړې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شول.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبرونه په دوهم نمای کې کور کلی پروګرام لرو او همدارنګ د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او د یونیسف د اداري مشترک او ځانګړي پروګرام درته وړاندې کوو. همدارنګ په فرا ولایت کې د یخ د بی د لوړیدو په اړه یو ریپورت لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له عصمت ساروان نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه وټاکي. د شغلی خلیلزاد دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسیا او د هند پاسفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو راڅرخي. د بغلان د نهرین ولسوالۍ جنایي مدیر د دولت د وسلوالو مخالفانو په یو غلچکی حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د شلو ور سیالیو لړۍ وګټله. افغانستان د دې مسابقو لومړی په 14 او پرون دوهمه په یو اچیا منډو وګټله. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې مشر ابوبکر بغدادي په یو صوتي پیغام کې خپل پلویان دې ته هڅولي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکي وایي هکرانو هڅه کړې چې د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې د رای ورکونکو ستر ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمتون ته ننوځي، خو مخه ونیول شوه. او کرملین وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې سره ولیدل.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړي وسم مخکې لدینې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو. د خبرونه ورستۍ ریپورت راخلو. د فرا ولایت اوسیدونکو د اختر په ورځو کې د یخ ته قیمت د لوړیدو نه سر ټکی. دوی وایي د اختر په ورځو کې په دغه ولایت کې د یخ بیا چې یو شمیر فابریکې تولیدي څو چنده زیاته شوې ده. په اړه یې له سیمې څخه د احمد شاه فطرت ریپورت اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی پروګرام مه هیروئ.
د فرا ولایت اوسیدونکو وایي د اختر په ورځو کې په دغه ولایت کې د یخ بیه څو برابره لوړه شوې ده. د دې په خبره مخکې یو کیلو یخ په 15 افغانۍ او ماوس تر 15 افغانۍ پورې رسیدلی، خو هم د چارواکو دغه برخه هیڅ پام نه کوي. د دې په خبره د اختر په ورځو کې له یو خوا په فرا ګرمي ده او له بلې خوا د اختر د غوښت ساتلو لپاره هم خلک له یخ څخه کار اخلي، نو ځکه یې اوس تولیدي فابریکو قیمتونه څو برابره کړي دي.
دغه د ضرور 15 کیلو یخ هم کیلو په 10 افغانۍ تر 15 افغانۍ زور کوم. ضرور دغه کده د دې چې اختر چې خاګه تیا د یخ لري او ملمانی دو تفته آمد دغه یخ په مول پورته کړ دي. آیا دولت څه غوړ دي نو کی کنهسته
دلیل اینه کې پیش از یت سات روز یک روز کې بعید مونده بو ما فروشات د 600 کنده. امروز رسیده دیروز روز اولید بده به رسیده به 2600.
لبل خو د فراود د چروالي رسه چرواک سم د سن زمانه خوای چې د یخ استفاده په دې روز کې د لژوی فابریکې نشته تولیدولې، نو ځکه قیمت لوړ شوې دی. د شاد فراد شوالي رسه تن چرواک وای چې دی بیا هم په فرا کې د خطر د کوم کو فابریکو مثلا راغشتي اواز کوي چې نرخونه یې را ټیټ کړي.
دلیل زی یخه کې ما در پیش از ما از این 500 کیلو یخ در روزانه ما در شرفه را به فروش میرسن میرسید. حال در روزای عید که شده دیروز کارخانه قدرت بیشتر خواست، کارخانه بیشتر قدرت نمیکشه، یخ به کیلو 10 افغانی به مردم میتونه عرضه کنه، بیشتر نمیتونه به خاطر اینکه فروشات یخ زیاد شد.
د یادونه ولایت په فرا ولایت کې هر کال د اختر پر ورځو سره نرخونه لوړیږي. په همدا شان په دغه ولایت کې د زیات ګرمۍ او د بخت نشل عمله خلک د بازار څخه یخ پیری او زیات استفاده ورڅخه کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، هر وخت په تیر بیا د اختر په شپو ورځو کې کچيري له حد نه ډیر خواړه خوړل شي، نو هم لویانو ته او هم ماشومانو ته د ګڼو سیستونزو سبب ګرځي. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په هم دی اکله خبرې وکړو. لموږ سره میلما د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. په پیل کې به درته وایي چې کوم خوړه که چیرې ډیر خوړل شي مشمانو ته سیستونز پیدا کی؟
دا رښتیا خبره ده چې د اختر پورزو کې خوراکي توکي په کورونو کې په ځانګړې توګه وچې میوه او تازه میوه ډیر زیات وي. کچیرته دا میوه ډیر سالم هم وي که په ډیره اندازه وخوړل شي هم مشمانو هم لویانو ته خطرونه پیدا کوي او مضر تمامیږي. له همدې کبله باید په خوراک کې لږ کمی راولو، ځکه چې د هر دوست د هر خپلوان کور ته چې ځو په ځانګړې توګه ماشومان هلته ډیر خوراک کوي، یو کو نه بلته او بل نه بلته، بالاخره د دې سبب کیږي چې معده ډیره ډکه شي او په پایله کې ماشوم ته ځینې روغتیایي ستونزې پیدا کړي.
دغه څو ورځې اختر ته تیر شه کنه څنګه؟ آیا تاسو کله که روغتون کې یا معاینه خانه کې چیرته د کوم ناروغ سره مخ شوی یا هغه همدغه د ډیر خوراک له وجې د حد ته رسیدلی؟
د اختر په تیرو ورځو کې زه نه په روغتون کې نوکری یم او نه خپل شخصي کتنځي ته تلم، خو ځینو دوستانو ماته په ټلیفون باندې ما سره په ټلیفوني اړیکې نیولې دي او کله کله ما نه دا پوښتنه کړې چې ماشومې مثلا داسې زړه بدواله لري یا کانګې کوي څه وکوم، بیا ما ورته اړینې لارښوونې کړي دي.
د اختر په میوو کې مونږ نه خود دی او کشمش دی او شیرین باب دغه شیان ډیر دي، خو کې سیمیان چې تون دي، د کوم یو ډیر خوړل ماشوم ته زیات توان رسولی سي؟
هر ډول وچې میوه چې زیات وخوړل سي ماشومان ته توان کوي، خو ځینې ځانګړي ناروغي منځ ته راوړي،
مثلا
د چاکلیټو، د کلچو، مثلا جلبی یا زلوبۍ خوراک، هغه شیان چې ډیر خواږه لري کېدای شي د ستوني درد منځ ته راوړي، کېدای شي د معدې ناروغۍ منځ ته راوړي، د معدې تیزاب کچه لوړه کړي، تسمم منځ ته راوړي. مثلا هغه وچې میوې چې د هضم او جذب ډیر ستونزمن ده، مثلا بادام، پسته، د دې ډیر خوراک چون صحیح نه هضمیږي کېدای شي ماشوم ته نسناسته منځ ته راوړي.
بله، د دغو میوو ډیر خوراک د خو طبي خبره ده چې دوی به ناروغه کیږي. کدې سره تو اېس دا تر کوم حد پورې خطرناک تمام بدلی سي؟ آیا د مرګ لامل کېدای سي؟
کېدای سي. مثلا ځینې تسممات دي چې د وچو میوو د خوراک په پایله کې منځ ته راځي، تسممات کېدای سي چې ډیر شدید او ډیر جدي وي، حتی د مړینې لامل سي، او هغه خفیف یا کم ستونزمنې پیښې مثلا زړه بدواله، کانګې، نسناسته، تبه، سردردي، ځاندردي، د سرګرځېدنه یا سرچرخي دي، دا هغه خفیف نښې نښانې دي، خو کېدای سي د مړینې لامل هم سي.
کله چې کورنۍ بې پروايي کوي، ماشومان پرېږدي چې هر څه وخوري او بیا ناروغه سي کنه، دغه مسله ماشوم ته، کورنۍ ته، ډاکترانو ته څومره ستونزې او جنجالونه پېښولی سي؟
لومړی خو دا چې د کورنۍ او دغه د خوښۍ ورځې په غم بدلوي، ځکه که چېرته یو ماشوم ناروغ وي، والدین، پلار، مور، ورونه، خویندې هغه سره په تکلیف وي، دوی مجبوره دي چې هغه روغتون ته یوسي. یو خو دا ده چې د خپلو خپلوانو دیدنې کتنې نه محرومیږي، او بل دا ده چې دغه خپل یو غټ اندېښنه ده چې د ماشوم ناروغي خو په کور کې د ټولو لپاره یو ستر ستونزه ده. په همدې خاطر دوی غمجن وي، ځکه د خوښۍ ورځې په هغه شکل چې لازمه ده او هغه پلانونه چې دوی جوړ کړي دي چې په دې اختر په ورځو کې چیرته لاړ سو څه وکړو، هغه پلانو سره دوی ځان نسي عیارولی، او بالاخره د اختر شپې په روغتون کې یا په کور کې د ماشوم په ناروغۍ کې دیریږي.
نو اوس د حل لاره څه کېدلی سي؟ اختر ده، پار کور کې یا د میز په سر وچې تازه میوې، اوس خدا د لوی اختر ده کنه، خلک قرباني کوي، غوښې معمولا غرمه ورته راخلي، یا ځینې کسان دره چې هماغه د چای په وخت کې ورته راخلي، دا هر چېرته سته پار کور کې دي، او ماشومانم اکثره کسان بیا ځان سره د اختر مبارکۍ ته، د دوستانو کور ته،